ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دي. تاسو زموږ شخلاصاتي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام درو خلومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکلیش ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانیو او اوسنیو جګپورو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه د بی ترتیب وتلو کې مستقیمه برخه لرله، تر څو وڅېړي چې آیا دوی په پوځي محکمه کې محاکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی نیوز تلویزیونی چینل د اکشن بی د ورځې راپور لمخي د ټرمپ ټیم په 2021 کال کې له افغانستان د وتلو د سیړنې لپاره د یو کمیسون پر جوړولو غور کوي. دغه حساب په هغو کسانو تمرکز وکوي چې د پریکړو د غوړه کولو په بهیر کې مستقیم دخیلو. دا ټیم به د تحقیق د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي آیا د پوز مشان د خیانت په شمول لکومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور لمخې دا معلومات لې یو امریکایي چارواکي او لې وی بلې سرچینې چې له موضوع خبره و تر لاسه شوې دي. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو پرون شنبه ویلي او تاوا په افغانستان کې د کاناډا د ځنګړو ځواکونو د یو پخوانی خړی د نیولو موضوع ډېر جدي ګڼي. کاناډایي رسنوی راپور ورکړی چې متقاعد ډیوډ لاوري د تیرې دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د کاناډا سی ټی وی تلویزیونی شبکې د جمعې په ورځ د سو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وړاندې راغلي تر اوسه څرګندنه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرته ساتل کیږي. د راپورونو لمخې لاوري د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د لویدو په محل له سلو کسانو سره له افغانستان په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په خوا په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوندو. د سی ټی وی د راپور لمخې د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یو برېښنالي کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یو کاناډایي وګړي په باب خبره ده او کاناډایي وکیل نږدې د وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وای په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغیزمنوي. د سازمان پرون یک شنبه په یو خبر پانه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکوي. په خبر پانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست غړي په هرات کې پر رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبریالان نه پریږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبریالان د عکس او ویډیو لاخیستلو منع کړی دي. یو زلزله چې شدت یې د ریشتر په کچه 4.4 درجې و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 دقیقې وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 2.5 کیلومتره کې تر مځکې څه کم 8.5 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي چې له 3.5 میلیونه افغان میندو او امیندوارو ښځو سره یې حیاتي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د سږکال له جنوري تر اکتوبر پورې د امریکا د مهاجرت کډوالو او نفوس د دفتر په ملاتړ د مرستې له افغانستان له شوزو سره کړی دی. د صندوق د خپل مرستو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر اتلسو کلونو کشر لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عربي اماراتو ته په لسو وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه سیالۍ وکړي. د غزه په بیت لاهیه کې طبي کارکونکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پر وی څو پولیسي ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرجوب لاوشته ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي. خو د فلسطین د ملکی استبدادي حالت اداره وایي چې شاوخوا اویا تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان يم د خبرونې ته مو هرکلی کوم. افغانستان د اقلیمی بدلون له امله یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی، خو په ورته وخت کې د دې بدلون د اغیزو د کمولو او مقابلې لپاره خورا لږ امکانات لري. د څو لسیزو جګړو او د چاپیریالي وضعیت خرابېدو افغانستان په نړۍ کې په څلورم هیواد بدل کړی چې اقلیمی بدلون زیات اغیزمند کړی دی. متخصصان وایي د تودوخې زیاتېدا، د طبیعي پیښو لکه وچکالیو، سیلونو او د مځکې شویدا افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایلې دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې چې میلیونونه خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي، مرګونې، طبیعي پیښې او د بشري او اقتصادي کړکیچونو شدت نور هم زیات شوی دی. د سږ کال په پسرلي او دوبي کې سیلونو تر 300 ډیر کسان مړه، تر 60,000 ډیر بې ځایه او زرګونه کورونه او ډیره کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. د ملګرو ملتو د انکشافي پروګرام له اټکل سره سم سیلونو د افغانستان کالنی اقتصاد ته تر 400 میلیون ډالر زیات زیان اړولی دی. کارپوهان وایي اقلیمی بدلون د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه وګړو ته ځانګړي ستونزې رامنځته کړي دي، ځکه شاوخوا 80% خلک د خپل معیشت لپاره په طبیعي سرچینو اتکال کوي. د افغانستان د جمهوري حکومت چې د لویدیز له پراخ ملاتړ برخمن و سقوط او په 2021 میلادي کال کې د طالبانو واک ته رسیدو د افغانستان لپاره د اقلیمي بدلون د کړکیچ د مدیریت وړتیا نور هم پیچلې کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالو مرسته کوونکو د هیواد ته د پراختیايي چارو لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. په همدې حال کې په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو د منفي اقداماتو له کمله نړیوالې بشری مرستې په چټکۍ کمی شوې دي او لا هم کمیږي. په باکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیم په کانفرنس کې یو طالب پلاوی د څارونکو په توګه ګډون لري، خو د نړۍ له لوري د رسمیت پیژندل شوی حکومت د نه شتون له کبله ډیر احتمال نشته چې افغانستان هغه نړیوالې مرستې جلب کړي چې دا هیواد له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره ورته اړتیا لري. افغانستان د نړۍ د شنو غازونو په خبرولو کې لږ وانډ لري، خو په چټکۍ تودوخه لوړ شوې ده. له 1950 کال راهیسې د دغه هیواد منځنۍ تودوخه د سانتیګراد 1.8 درجه لوړ شوې چې دا له نړیوال اوسط څخه چې 1.5 درجه دی ډیره ده. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په وینا د تودوخې لوړیدل د زراعت او د زراعتي ارزښت د زنجیر په ګډوډۍ کې لوی ونډه لري چې د هیواد اقتصاد د ملا تیر حساب او حسابي شي. موږ په دې موضوع د بحث لپاره دغه شاغلو ته بلنه ورکړی دی چې په پروګرام کې ګډون وکړي، زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل، د چاپیریال متخصص طاهر مامونزی، د چاپیریال بل متخصص ولی مدقیق، او همدارس کوشش کو چې له عبدالهادی اسیکزی سره هم په باکو کې خبري وکړو. شاغلی اسیکزی د په باکو کې لري په اقلیمی کانفرنس کې ګډون کړی دی. ټول ملمنو ته هرکلی وایم. افغانستان ولې د هغو هیوادونو د لست په سر سر کې تقریبا یعنی درېم څلورم هیواد دی چې اقلیمی بدلون ډیر زیانمن کړی دی؟ سلیمان خیل صاحب ته، سلیمان خیل صاحب ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. خو تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. افغانستان د دې لپاره چې یو اغیزمن هیواد ده او کله شپږم هیواد کېږي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس، کله هم اوچا چې څو ورځې مخکې راپور خپور کړ چې لسم هیواد د ډېر اغیزمن هیوادو په جمله کې راځي، هغه دوه خبرې دي. یو دا چې افغانستان د هغه هیوادو څخه ده چې اقتصاد نه لري یا نسې کولی د دې ناورین په مقابله کې ښه ځان تیار وکړي، او دوه مسله دا ده کچېرې یو نوې ټکنالوژي راځي یو داسې یو غټ اقدام د اقلیم بدلون لپاره، نو دای نسې کولای چې هغه سر ته ورسوي. نو دا به مشکلات باعث کیږي چې افغانستان له هغه هیوادونو په منځ کې راځي چې د اقلیم بدلون له اغېز نه ډېر زیات زیانمن کیږي، او دغه ترڅنګ سیاسي ثبات هم یو څه په افغانستان کې د اقلیم بدلون اغېز ډېرې کړې دي. په شل کلونو کې جنگونه او چې بعض ځای کې سیلاب راتله وچکالی راتله مرستندوی سازمانونه یا هغه موسسات نسو تلل یا تا او همدا سیدا چاپریال ساتنې خلک چې پری برخې کار کوي دوی نسو کولای چې عامه بوهاوی وکړي او په زمن کې اوس چې همن راغلی دا اوس هغه مرستې نسته دي چې تر څو د خلکو ته د مرستې ورسیږي او دغه دا ټول هغه عوامل دي چې د اقلیمي بدلون اغیزې پر افغانستان ډېرې کړي دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان مامونزای صاحب، ستاسې نظر څه دی چې ولې افغانستان سره لدې چې په دې راپور کې چې ما هم ورته اشاره وکړه ویل کېږي چې افغانستان د اقلیمي بدلون کې ونډه تقریبا صفر ده، هیڅ ونډه نه لري، ځکه چې صنعت نه لري، داسې تولیدات نه لري چې هغه چاپیریال ته زیات زیان اړوي، لیکن د زیان له درکه بیا د هغوی وادو په سر کې دی چې ډېر زیات زیانمن کیږي. ولې
سلام تاسو ته او په برنامه کې ملمه ښاغلی سلیمانخیل صاحب او ټولو اورېدونکو ته، واقعا چې افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ته او همدارنګه د اقلیم بدلون بحران ته د زیان په کچه باندې، یعنی په ډېره لوړه کچه باندې موجود دی او نشي کولی په دغه زیانمنه کچه راکمه کړي. یو د دلایلو نه هغه دا چې ولې افغانستان په زیاته کچه باندې زیانمن دی، افغانستان په داسې حال کې چې د ګلخانهی ګازونو او همدارنګه د اقلیم بدلون کې ډېر کمه ونډه لري. دلیل دا دی چې اقلیم بدلون متاسفانه یو نړیوال بحران دی او هیڅ سرحد نه لري. هغه هیوادونه چې هغه د نړۍ پرمختللي هیوادونه دي او صنعتي هیوادونه دي، د صنعتي ودې وروسته په هغه هیوادونو کې د ګلخانهی ګازونو زیاتېدل د دې لامل شوی دی چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون رامنځته شي او دا چې اقلیمي بدلون سرحد نه لري، نو په همدې اساس باندې افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د زیان کچه لوړه ده. او دا چې څنګه نشي کولی د دې زیان کچه راټیټه کړي، هغه دا ده چې افغانستان د اقتصادي او جغرافیایي موقعیت په اساس باندې چې دی داسې یو هیواد دی چې په زیاتره خلک یې په هغه سکتور باندې تکیه کوي چې هغه د اقلیمي بدلونو په اساس باندې هغه حساس سکتورونه دي، لکه زراعت، مالداري او همدارنګه نور هغه د معیشت وسیلې چې هغه په کلو کې خلک ګټه اخلي. نو په همدې اساس باندې افغانستان د زیان کچه داخلي بدلون ته لوړه ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اقلیمي بدلون خبرې کوو چې تر ټولو ډېر افغانستان زیات اغیزمن کړی دی. د دې لپاره چې له اقلیمي بدلون سره څه ډول مبارزه وشي په دې به هم په خبرونه کې خبرې وکړو، خو تخنیکي همکار مو وایي چې ښاغلی اڅکزی دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ښاغلی اڅکزی په باکو کې دی، په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. له ده به وپوښتو چې په کانفرنس کې څومره خوشبیني شته چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون ته به توجه وشي. اڅکزی صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته.
سلام.
دا چې د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس په باکو کې جریان لري او نن د دې کانفرنس شپږ ورځې نو پرې شوې. په دې کانفرنس کې خورا پر مهم مسایل باندې بحث په دې شپږ ورځو کې وسو، چې په دې سره د افغانستان لپاره نسبت نورو کانفرنسونو چې په مصر او همدارنګه په دوبۍ کې وو په تیر کلونو کې، دا کانفرنس لږ متفاوت او یو څه خوشخبری درلودې. په دې خاطر چې په دې کانفرنس کې د افغانستان څخه یو پلاوی راغلی و چې هغه دلته موجود و او د دوی موجودیت د نړیوالو مؤسساتو، ډونرانو او مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره یو رقم د اعتبار فضا رامنځته کړی ده. چې دغه اعتبار فضا که څه هم په وسنوس ویل چې دا به په کم حد کې وي، خو حج اکال اوس دلته توجه لږ مثبت اړخ ته روانه ده او په خوا چې به کله په نورو کنفرانسو کې موږ د نړیوالو ډونرانو سره مباحثې کولې د مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره چې کله موږ خبرې کولې هغوی به د افغانستان په اړه منفی نظر پاول کې راته راکړي چې افغانستان زموږ په برنامه کې اوس شامل نه دی. که څه هم افغانستان ډېر ځپل شوی دی د اقلیم د بدلون له اړخه، ولې ساش کال چې کله موږ دوی ته رسېدنه کوو دوی سره خبرې کوو، دوی دا نه وایي چې افغانستان زموږ په برنامه کې شامل نه دی، بلکې دا وایي چې د افغانستان سره د کومه لارې موږ کولای شو کوم مرستې ورسوو، کومکونه ورسوو. یوازې افغانستان نه دی چې اغېزمن شوی دی، اوس ټوله دنیا ده. که څه هم بډایه هېوادونه دي، هغوی هم په یو رقم د سیلابونو او د اقلیم د بدلون د بحرانو سره لاس او ګرېوان دي.
عزیزه صاحب، دا علت به دا فکر نه کوي چې دا وي چې په دې کال کې افغانستان ډېرې طبیعي پیښې درلودې، سیلابونه یې درلودل، ډېر ورښتونه یې درلودل، او په دې خاطر تلفات یې درلودل، په دې خاطر به څه ناڅه توجه وي افغانستان ته؟
ټول عامل موږ دا نسو بیانولی، په دې خاطر چې همدغه سیلابونه همدغه طبیعي واقعې په نور هیوادونو کې هم سږ کال رامنځته شولې، چې نور هیوادونه د افغانستان غوندې ډېر وځپله. خو افغانستان سږ کال په کچه هم اغېزمن شوی هیواد دی، کچه هم د نړیوال په افغانستان کې د کار کولو یو رقم تعهد او اراده او ژمنتیا لري، خو په هغه سره په څنګ کې په ټول دنیا کې وسته پیسو کمښت دی. زه خپل په یو بحث کې ناست وم چې د افغانستان مخکې هغه هیوادونه چې د افغانستان مخکې دي او ډېر ځپل شوي دي، لکه سعود سودان یا سودان چې موږ تاسو ته وایو، او بل چاډو او داس نور هیوادونه، دا غوی غژونه چې ما واورېدل، دا غوی ناری چې ما واورېدل، ما یو رقم احساس وکړ چې افغانستان اوس هم یعنی یو سنه څه دی بد نه دی. خو په ټول کې په دنیا کې په ټول دنیا په داسې چې تعهدات کله چې د پاریس قرارداد په 2015 کې لاسلیک شو، په 2015 کال کې په هغه وخت کې بډای هیوادو دا ژمنه وکړه چې دوی به دغه د اوس وده کوونکي هیوادونو ته مرسته کوي، د دوی سره کومکونه کوي، تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون په مبارزه په برخه کې دوی حد اقل په پښو ودرېږي. یو څه ناڅه خو دوی هغه خپلې ژمنې یا پوره کړي یا یو څه پاتې شوي، او یا هم دغه نه تعهدات چې دوی باید راټول کړي وي، لکه د کاله سل میلیارد ډالر دي په هغه کې هغه ژمنې نه پوره شوي. نو دا هغه څه دي چې دنیا ته کومکونه په هغه اندازه نه دي رسېدلي کوم چې تعهد شوي دي. یعنی نو په ټول دنیا کې که افغانستان سره راواخلو ساش کال موږ د سلرز په دې کانفرنس کې زلرز د خوښۍ احساس لرم.
بله، ډیره مننه چې زای سپ تاسو را سره اوسئ. بور بشو شاغل مدقیق ته، مدقیق صاحب، تاسو زمره هیله لري چې د په باکو کې د اقلیم د کانفرنس په افغانستان ته توجه واړوي، د هغو زیانونو د جبرانولو یا کمولو سره به مرسته وکړي چې اقلیمی بدلون افغانستان ته اړولی دي؟
مننه تا اوریدونکو ته مننه کوم چې دا فرصت مو سایت کړ. زه فکر کوم چې دا د کاپ ونده دا یو نورمال پروسه ده چې هر کال د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس یا کنونسیون چې دا د غړي ملکونه په کال کې یو ځل راټولېږي. او خبره دا ده چې دوی په دغه دوا هفتو کې کوم باسونه سکی د تڅنګ لار پیدا کی، ترڅو د اقلیم بدلون عوامل چې په دنیا کې دي هغه کم کی چې اکثره پر مختلفو هوادو پورې ارتباط لري. د دې سره په څنګ کې په دې میکانیزمو باندې کار کوي چې هغه ملکونو چې زیان لیدلې ده هغوی سره څنګه مرستې وکړي. دا کانفرنسونه ډیر مهم دي، ولې دغه مسله ډیره پیچلې کول نه غواړي. دا ډیره ساده مسله امرتوی لیسو پاین زمان کې ډیره ساده هم نه ده. د اقلیم د بدلون لپاره سه کوم مالی میکانیزمونه په نړۍ کې وجود لري یا شتون لري، دا د سه کومکونه نه دي څاروان سبسه لکه آسان لاسرسی بلکونه ورته پیدا کی، لکه بشری مرستی. یو بشری مرستی دی چې هغه مختلف ډونرونه کوي، پاره طریقه خپل پالیسیان خپل نورمونه لري، او یو لاسرسی دی مالی میکانیزمو ته داسې د اقلیم د بدلون لپاره. هغه په لومړي سر کې بلکونه تعهد غواړي، که دا ملکونه ځپل شوي وي او که پرمختللي وي دوی باید خپل تعهدات ورته وړاندې کړي او هغه عملي ګامونه باید وښيي ثبوت یې کړي او دا په اثبات ورسوي چې موږ عملا په دې برخه کې روان یو به یې هغوی تاسو ته دغه لاسرسی درکوي چې هغه مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي او کومکونه واخلي. زه فکر کوم څه د دې کنفرانس څه کال یوه ښېګڼه دا ده چې دوی په اجنډا کې د نورو مسایلو سره تقریبا لس عمده مسلې دي. یوه مسله دا ده چې دا په لومړي ځل په منطقوي بحث باندې تمرکز شوی ده په اجنډا کې چې هغه په مرکزي آسیا باندې ده او په منځني ختیځ باندې او خصوصا هغه ملکونه چې غریز ملکونه دي لکه زموږ هېواد افغانستان. دوی یو ګروپ جوړ کړی ده او دوی خپل منځ کې بحث کوي. نو دغه بحث یوه مثبت لاسته راوړنه زه بولم او دا په دې پورې ارتباط لري چې د ملکونو نمایندګان هغه هیات چې په دې کنفرانس کې شرکت کړی څومره کولی شي زموږ د هېواد ضرورتونه او زموږ د هېواد مسایل هلته مطرح کړي او مشخصې برنامې هلته وړاندې کړي او د هغو لپاره د اوږد مهال لپاره دوی کومکونه وغواړي. د اقلیم سره مبارزه دا یو آنی مبارزه نه ده چې په لنډ وخت کې موږ د دې ستونزې د حل لپاره لاره پیدا کړو. دا په اوږده مهال کې کیدای شي ولې ډېر منظم پروګرام او برنامه باید موجوده نظام وړاندې کړي.
بله ډېره مننه. وروسته به په همدې خبرې کو چې څه ډول پروګرام څه ډول پلان لازم ده چې افغانستان مرستې ترلاسه کړي د خپل اقلیم دی هغه زیانونو د جبران لپاره. سلیمان خیل صاحب ستاسو څومره هیله ده او څه فکر کوئ چې په دې کانفرنس کې به افغانستان سره مرستې وشي؟ دې ته په کتو چې د افغانستان پلاوی ناظر دی یا څارونکی دی رسمي پلاوی لکه د نورو هیوادونو چې دي د افغانستان پلاوی هغه حیثیت نه لري؟
ډېر زیاته مننه. ګورې زه خپله هم د کانفرنس د آنلاین په شکل څارم او هلته د یو ناظر په صفت د افغانستان ګډون لرم. څنګه چې ما دغه مطالعه وکړه د دې کانفرنس څه کالې ما ته ډېر دا کانفرنس یعنې ما له نظره ډېر کمرنګ ښکاري. که څه هم اچکزی صاحب مخکې وویل چې هلته خپل حضور لري او ډېر دوی له نظره څه کال ښه کانفرنس ده، خو زه چې وینم ډېر د اروپا ډېر مهم هیوادونه لکه جرمني لکه فرانسه د دې ولسمشران رانغلل. د اروپا هغه مشر کس چې د اروپا اتحادیې نه دغه رانغی او همداسې د امریکا ولسمشر هم دی کې ګډون ونه کړ. نو دا ډېر مهم هغه هیوادونه چې دې ته مرسته کوي داسې که کنفرانس وته او داسې یو پروګرامو لپاره نو هغوی رانغلل. هغه علت یې دا و چې د شرق او د غرب سره چې کوم د سیاسي اړیکې دي هغه لږ نور هم خراب شوي دي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په دغه تیر کال چې کانفرنس په دوبۍ کې و، سږ کال چې دلته ده، په دغه یو کال کې په مختلف هیوادونو کې مختلف تغیرات سیاسي لاړ نه راغلل، لکه جنګونه وصل په غزه کې، فلسطین کې، همداسې په یوکراین کې. دا ډېر خپل اغېز لري. نو هغې له وجې نه اوس چې دا نوی ولسمشر هم راغلی ده، دا یو ځل چې مخکې ولسمشر سوی و ترامپ دا پاریس اګریمنت هغه پاریس توافقنامې نه ځان وباسه چې دا ډېر یو غټ خطر په هیوادو لپاره ده، ځکه که دوی ځانونه وباسي هغه مرستې چې هغه میکانیزمونه چې د دوی له مرستو څخه پیسې راټولوي هغه به نور نه وي، که یم ډېر کمزوری به وي. یو هغېزه. بله خبره دا ده چې سږ کال افغانستان چې دی تلی ده د یو ناظر په صفت تلی ده. نو ناظر به هلته څه کولی اوسي؟ خو بیا هم موږ خوشبینه پاتې کیږو، خو ناظر هلته څه نسي کولای، خپل غږ نسي اوچت کولای. نو ضرورت ده چې هلته لاړ سي، لکه څنګه چې مدقق صاحب وویلې، هلته دغه خپل کوم اغېز چې موږ ته راغلي دي، افغانستان ته راغلي دي، هغه اغېز د راپور په شکل وړاندې کړي. داسې خو موږ نسو ویلای چې موږ باندې اغېز راغلي، خا نړیوال به وایي چې څنګه اغېز راغلي دي، په کوم اساس باندې راغلي. زه نه غواړم چې انتقاد وکړم، مطلب مې دا ده چې دغه مسلکي او علمي بحث پرې باندې اوسي تر څو نړیوال قانع کړو چې واقعا موږ اغېزمن شوي یاسو. خپل نړیوال اوس غږ کوي چې موږ شپږم هېواد یاستو چې ډېر اغېزمن شوي یاسو، یا مثال لسم هېواد یاسو چې ډېر اغېزمن شوي یاسو. اوس دغه اوس ښه راپور ورسېږي. اوس چې غوښتیم ده د یو ناظر په صفت غوښتی ده چې دا خپل یو کولای شي چې یو منفی هغه د افغانستان د غوښتل شوي وادو په منځ کې نه صدا دس یو مطلب دغه کنفرانس کې به ګوري. خو بیا هم مونږ خوشبینه پاتې کیږو تر څو دغه کوم مرستې چې افغانستان لپاره هلته ځانګړې شوي دي یا د افغانستان غوندې هیوادونو لپاره ځانګړې شوي دي دغه ته لاسرسی پیدا کړي. خو بیا هم خبره دلته راځي چې څنګه میکانیزم مونږ برابر کړو، څنګه هغه ظرفیت مونږ ځان کې پیدا کړو تر څو هغه مرستې شوي هغه پیسې یا هغه کوم منابع چې دغه مونږ غوندې هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغه د لاسته راوړو. نو دغه هغه مسایل دي چې زه زیات د دې کانفرنس لپاره زیات خوشبینه نه یم، ځکه چې نړیوال هغه مهم قدرتونه هغه مهم هیوادونه چې دې کې ونډه لري هغوی نه دي راغلي. که راغلي هم دي ډېر کمزوري راغلي دي، یعنی مطلب هغه خپل نمایندګان ډېر په هغه شکل باندې لیکلي دي چې خالي دغه کانفرنس هغه چوکۍ ډکه اوسېږي، نور تعهدات ځکه دغه سیاسي لاملونه دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ سلیمان خیل صاحب. که څه هم تاسې وایئ چې اتم یا لسم هیواد دی، لیکن په هغه راپور کې چې دا نن خپور شوی دی په دې کې ویل شوي دي چې افغانستان څلورم ډېر اغېزمن شوی هیواد دی. په هر حال مامونځی صاحب، لکه څنګه چې سلیمان خیل صاحب هم اشاره وکړه، د ټرمپ بیا ولسمشر کېدو هم وایي په دې کانفرنس باندې ډېر سیوری غوړولی دی، او شاید له دې کبله هم دا ځل لکه څنګه چې دوی نظر دی دا کانفرنس هغه سي کانفرنس نه وي لکه د تیرو څو کلونو کانفرنسونه چې و. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
بله، ما غوښتل همدې موضوع ته هم اشاره وکړم. سرمخل صاحب دې موضوع ته اشاره درلودله. ترامپ یو له هغه کسانو څخه دی چې هغه د اقلیمي بدلونه په دنیا کې هغه ردی او پابنی باور نه لري چې اقلیم بدلون موجود دی، او د اقلیمی بدلون لامل محدودیتونه من سرازی بحران من سرازی. نه تنها ترامپ چې د اقلیمی بدلون سره دغه د پوهې کوم تړاو نه نشته، د ته ورته پوهان چې خپل د جغرافي د اقلیمی بدلون د هوا پیژندنې متخصصین دی او پوهان دي، اوس یو تعداد شته دی چې هغه اقلیمی بدلون ردی، تودوخه درجه زیاتوالی ردی، همدارنګه نړیوال گرمایش را دی او پدې باندې باور نه لري. نو دغه موضوعات ستاسو دنیا کې دا واقعا هم چې دغه کانفرنسونه دا ډیر کم رنګ کوي شي، او د دې کانفرنسونو په منفي برخه باندې په منفي برخه زیاتوالي طرف ته دا کانفرنسونه وړلی شي. اړتیا هم چې دغه کانفرنس په کتو باندې د جی شل هیوادونو چې کوم نمائندگان دي هغه نه یوازې د انګلستان لومړی وزیر پاغه کې ګډون کوي، او هغه د یو تیا سلنه کاربن د کمولو وعده کوي. هغه هم داسې حال کې چې د خپل هیواد لپاره دغه تګلاره مخکې نور د هند همدارنګه هغه هیوادونه چې هغه د دې بدلونونو اصلي لاملین دي لکه جرمن اتحادیه اروپا همدې ته ورته هیوادونه، نو دغه په دې کانفرنسونو کې موجود نه دي. زموږ ویره دا ده من هیڅ یو متخصص زما ویره دا ده چې د اقلیمی بدلون موضوعات لکه د کپټالیزم په شکل باندې مخ ته ځي، او دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه زوريږي لا به هم زوريږي، او هغه هیوادونه چې هغه کوي شي د دې بحران نه ځان وباسي او یا ځان وستلې دي هغه ځان وباسي او ترینه وستلې دي. نو زما ویره دا ده چې په اقلیمی بدلون داس پاتې کیږي چې هغه وادونه شي هغه نشي کولای چې توافق حالت ته لاړ شي، د اقلیمی بدلون سره د ځان جوړونې حالت ته لاړ شي، نو هغه ډیر وزوري. ځکه اقلیمی بدلون درې مرحله لري، په د افغانستان په اخرنۍ مرحله کې چې کوم د خسارات او د زیانونو د جبرانولو په مرحله کې قرار لري، په تاسو حال کې چې مونږ هغه موقع د لاس ورکړی دا چې د اقلیمی بدلون د کمولو د لپاره حسي وکړو، د اقلیمی بدلون سره د توافق د جوړولو حسي وکړو، د ځان جوړولو حسي وکړو، متاسفانه موږ په اخرنی مرحله کې مشتون لرو. من هیڅ د یو متخصص زموږ باور بدای شي د دې پسند کې چې موږ په دغه کانفرنسونو باندې تاکي کوو بهتره دا ده چې د اقلیمی بدلون یو ګډمحاله موضوع په افغانستان کې په د پرمختګ په اجنډا کې ونیسو، او اوږدمهاله سرمایه گذاری پی وشي. اقلیمی بدلون د افغانستان جغرافیه ته پکتو او منابعو ته پکتو د درې مهم منابعو سره تړاو لري چې اوبه، خاوره او نباتي پوښښ. کچیرته دغه په درست ډول باندې مدیریت شي نو زه باوري یم چې افغانستان په اوږدمهال ډول باندې کوی شي د دغه بحران او دغه ناورین نه ځان وباسي.
ډیره مننه. سلامت اوسه کورودن. اڅکزای صاحب، تر اوسه پورې په باکو کې په دې خبرې شوې دي چې کومو هیوادونو ته باید مرسته ورکړل شي او کنه لا د مرستو خبره لري ده؟
زه به داسې لږ په ساده الفاظو، په ډېر لقبو، په ډېر تخنیکي لغتو به بحث نه کوم، ځکه چې زموږ هیوادوال په کوټ کوټ کې د زموږ خبرې اوري او د دې تمه ده چې دوی د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي چې یو ښه خبر واوري. موږ د اقلیم د بدلون په بودیجه یا مالی منابع پر دوه برخو ویشو. یو هغه دی چې هغه سیاسي بودیجه ده یا سیاسي مالی بخشونه دي چې مالی میکانیزمونه دي. په افغانستان کې د 2021 کال مخکې د شین اقلیم بدلون یا داسې د اقلیم بودیجه مالی صندوق و چې جی سی ایف ورته وایي، دغه صندوق په افغانستان کې چې هم ظرفیت موجود و، هم هغه وخت کې افغانستان د نړیوالو سره ښه اسوده شدوله ده، هغه وخت کې نسو کولای چې د دغه صندوق څخه په کافي اندازه خپل هغه مستحق سو یا غوښتل شي حق ورکو سو دغه بودیجه ترلاسه کړي. په دې خاطر چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي، هغه سیاسي دي، هغه ته د سیاسي لخوا څخه پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندې کیږي چې ډېر تخنیکی او په ډېر لوړ سطح باندې هغه باید جوړ شي. یو دا اخ دی. بل دا دی چې سیاسي بودیجه هغه د سیاسي لحاظه کلج وي کډېر وي، هغه افغانستان څونه لاسرسي ته پیدا کی، هغه افغانستان هغه سیاسي بودیجه ته په اول قدم کې لاسرسي ناممکنه د شپې داسې پدې باندې مدقیق صاحب به تر په یوه جوړه معلومات ورته ستام. پاتاسو بل بودیجه، بل انکشافي بودیجه ده چې هغه د نړیوالو مؤسسات او ډونرانو سره موجود ده. په سیاسي بودیجه کې ما چې تفاوت مخکې بیان کړي یا شوال چې بیان کړي، کله چې په خوا موږ دلته د سیاسي بودیجه بغیر د دغه انکشافي بودیجه چې هغه د ډونرانو او د نړیوالو مؤسسات سره ده، کله چې موږ هغه ته ورسوځي، مثال وایم د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، د انکشافي بانک، د یو ان ایجنسیان یا دفترونه چې مختلف دفترونه دي افغانستان لپاره دوی بودیجه لري، همداسې نور. کله چې په هغه وخت کې موږ د دې نړیوالو ډونرانو او د نړیوالو مؤسسات سره د افغانستان په اړه مباحثه کوله، هغه به دا ویل چې افغانستان د لپاره اوس په حال موږ کوم خاص برنامه نه لرو. ول تفاوت اوس دا موجود دی چې کله موږ بحث سره وکړو، دوی مستقیم درته وایي چې موږ اوریدل دي چې د افغانستان څخه استاذ هم درته راغلي، بل موږ څه ورغلي دي. دوی اوس هغه اعتبار تفاوت دادی چې مخکې په خوا به دی ویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دوی د اقلیم بدلون ته هیڅ ژمن نه دي، د ژمنتیا نه ورته لري. ولی اوس دغه تعهد ژمنتیا دوی ته ثابته سوچ نه، دوی د اقلیم د بدلون لپاره ژمنتیا لري. دوی دغه کانفرنس ته عذاب ضرور دي یا نظر کوونکي دي یا من حیث دی واجی غړي دي، خو حد اقل دلته شتون لري، دلته ولسمشران سره دنی کتنې د خپل اړخ لري. نو د دوی دغه اعتماد او باور سازي د نړیوال مؤسسات او د دونرانو سره یو رقم د اعتماد فضا جوړ کړی دی چې دغه موږ کاملا مثبت ګنو. او بل امید چې موږ امید څومره لرو چې څونه د افغانستان لپاره به سعودي موږ سبا نه بل سبا ته په دلته په باکو کې یو ښه غټ کانفرنس نیولی دی چې دغه ټول ورځ ما د شپې هم ټول شپه کار کړی دی، دغه نن د ورځ مونږ کار کړی دی، تر څو وکولی شو دغه کانفرنس ته نړیوال غټ دونران او دعوت کو، دوی راوغړو. د افغانستان ټول دا ویاندویان مو د افغانستان ټاکلې دي تر څو د افغانستان هغه اغیزمن سوی ایمیج یا تصویر دلته ودیته وشي، چې او د فرصتو لارې چارې دي توشي چې دلته فرصتونه کم دي، د کوم لار دی کولای شي چې افغانستان ته خپل مالی فرصتونه ایجاد کړي، خپل مالی کومکونه وکړي. موږ په دې کې د سیاسي میکانیزمونو څخه د څوک نه درغه شي چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي هغه جلا خپل ځان ته پروسه لري. دلته موږ ډیر فوکس یا تمرکز پر نړیوال مؤسسات او نړیوال ډونرانو کړی دي.
بلې، تاسو ته چارټونه فلمونه جوړ کړی دي چې د چاپریال اغیز وشي په افغانستان کې، او بیا په دغه کانفرنس کې چې تاسو یادونه وکړه آلتي وشایست؟
بالکل، موږ ویډیوګانې له ځان سره ولې دي. موږ په 9 ولایتونو کې دغه تیر کال سرویګانې درلودې چې موږ د 40 ولایتونو څخه په کمیدن نه وکړ، 9 ولایتونو ته زه خپل شخصا ما ولایتونو ته سفر کړی دی. هلته مو معلومات را جمع کړی دي چې کومه کمیونټي څونه د اقلیم د بدلون یا کومه ټولنه څونه د اقلیم د بدلون څخه اغیزمن شوی ده. زه داسې ټولنه په دې مخکې چې زه کار په دې کانفرنس ته راسم دغه څخه درېز مخکې زه کور ته راورسېدم چې زه په داسې غرو کې ولاړم چې تنها په یوه دره کې ما 8 ساعته مزال وکړ چې زه تر څو هغه ځای ته رسېدم چې درې موټره ما کې راکړه چې یو موټر نسلی. هدف د دې څخه دا دی چې موږ دلته د بشپړ معلومات سره راغلي تر څو دغه د افغانستان اوس ټول په دې پوهېږي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه ډېر اغېزمن شوی دی. ولې ټول اوس دې ته ګوري چې شاینو څنګه د حل لاره چې ده کوم فرصتونه موجود دي هلته موږ هلته فرصتونه دلته بیانوو چې د په هر ټولنه کې اوس په هر ځای کې د افغانستان په هر غره په هر کونج کې اوس د کار کولو زمینه مساعده ده او دوی کولی شي کار وکړي.
بله ډیره مننه. سلامت اوسئ اڅکزای صاحب. سره له دې چې اڅکزای صاحب وایي دوی او ورسره بلګرای پلاوی هڅه کوي کانفرنس جوړوي فلمونه ورته شي چې افغانستان ته توجه وشي، لیکن داسې راپورونه شته چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه وي، ګرانه ده چې له افغانستان سره د نړیوال مرسته وکړي. تیرو کانفرنسونو وښودل چې حتی افغانستان ته د څارونکو په توګه هم د ګډون بلنه ورنه کړه. له دې سره سره تاسو څومره اوس توقع لرئ چې نړۍ به توجه وکړي؟ محمود زی صاحب تاسو څه وایست؟
بله زه د اڅکزای صاحب خبرو سره موافق یم او خوشاله دي ته مې چې اڅکزای صاحب دغه نور همداسې ارګانونه چې افغانستان کې کار کوي او ولایتو ته سفر کوي او د ولایتو یو ډاکومنټري یو سند یې راټول کړی هغه په دغه کانفرنسو ته وړاندې کوي، د دې دپاره چې دا یو دلیل وسي د دې دپاره چې افغانستان ته مرستې راجلب شي. که واضح وایو دا داسې نه ده چې دغه کانفرنسونه او د اقلیمي بدلون کوم نړیوال ادارې چې دي هغه د افغانستان د وضعیت نه خبر نه دي. په داسې حال کې چې د همدوی په درجه بندۍ کې د اقلیمي بدلون په درجه بندۍ کې چې د اقلیمي ادارو لخوا وړاندې کېږي افغانستان په درېمه درجه بندۍ ښودل کېږي، خو دا ده چې هلته د افغانستان د اقلیمي بدلون وضعیت ته په کتو او دغه تحلیل ته او همدارنګ د زیان کچې ته په کتو دغه هیواد درېمه درجه ترلاسه کوي، نو اړینه نه ده چې دا دلیل وسیږي چې اوس موږ نړیوال په دې باندې قانع کوو خبرو چې افغانستان کې دغه سی او وضعیت روان دی. نو دا واضح ده چې ټول نړیوال هم دې ته منتظر دي چې په افغانستان کې یو پیژندل شوی حکومت یا یو داسې میکانیزم چې هغه د اقلیمي بدلون عمدارنګ هغه مرستې چې هغه د اقلیمي بدلون را کمولو سره د محیط زیست د چاپیریال ساتنې په برخه کې همکاري کولی شي، یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې هغه لارې دغه مرستې په عملي شکل باندې ورسیږي. نو دا یو امکان لري، ولی تر اوسه چې درې کال افغانستان په دغه اقلیمي مالی حمایتونو نه لري ساتل شوی او لاسرسی نه لرو، یو دلیل همدادی عمده دلیل همدادی چې افغانستان دولت تعامل نه لرو او نړیوالو هم د نه کو چې په افغانستان ته دغه مرستې ولیږي. نو دا د امکان تر حده پورې موږ خوشبینه یو چې داسې یو میکانیزم رامنځته شي د مرستو چې ورسیږي، ولی بیا هم ویلی شو چې دا به ډېر اسانه نه وي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ کورودان. مدقیق صاحب تمره چې دا ځل سټوډیو سره وصل ووسئ او خبرې دې هم واورېدی شو. مدقیق صاحب موږ تر اوسه پورې په دې خبرې وکړې چې نړیوالو اقلیم خراب کړی دی او موږ ته هم چې کوم زیان را رسېدلی دی د اقلیم له درکه هغه د نورو له کبله دی، لیکن په خپله هم ونډه لرو، ونه شین بوټی په ځمکه نه پرېږدو، هر یو لزمه خپل ځمکې سره داسې برخورد کوو لکه یوازې چې موږ ژوند کوو راتلونکي نسلونه نه وي. که په دې هم خبرې وکړو چې زموږ ونډه څومره د دې اقلیم په خرابولو کې. مدقیق صاحب، مدقیق صاحب تاسو مایک هم روشانه کوئ او بله مایکم اوس راغم راغی مدقیق صاحب
ساروان صاحب بخنه غوارم ز فکر کوم د افغانستان وسنۍ وضعیت کچیر موږ په پام کې ولرو او دغه حادثه سکسیسه ویلې دا ښه خبرې دي خو په ډېرې خوشنۍ سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې موږ له دې کانفرانس نه څه ترلاسه کړو او علت همدا ده چې دا کانفرانس د اقلیم د بدلون کانفرانس دا یو سیاسي کانفرانس ده او دا موږ باید له بشري مرستو نه دا باید رابیل کړو دا کاملا سیاسي ده او له دې نه مستقیما څه نسو ترلاسه کوی خو ستاسو سوال تر اعظمه سه د خلکو ونډه ډېره زیاته مهمه ده موږ په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره هغه آسی پذیره سکتورونه سی دی دا دیر پخوا موږ معلوم کړی دی هغه دی په لومړي سر کې دی اوبو سکتور ده په دوهمه کچه د زراعت او مالداری سکتور ده او بیا همداسې په ترتیب سره د ځنګلو او څړځایو خبره دا ده چې که چیرې موږ لاس تر زنې کینو او همیش منتظر دې ته اوسو چې په دې کنفرانسو کې موږ ته څوک پیسې راکړي او دا د افغانستان اوسنی وضعیت په نظر کې ولرو او د سیاسي نظام په نظر کې ولرو او دا دنیا په رسمیت نه ده پیژندلی افغانستان حداقل په دې کنفرانس کې د رایه ورکولو حق نه لري او دا ټول په نظر کې ولرو او ګمان کوم ټول مسؤلیت اوس د عام خلکو ده عام خلک څنګه کولای شي چې د اوبو په مصرف کې اصلاحات راولي په اوبو کې څنګه سپما ترلاسه کړو هر ورځ موږ ګورو چې د افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بیروي شکل باندې استخراجېږي او د اوبو نه استفاده کېږي سولري پمپونه ورته لګولي دي د ضرورت په اندازې او دغه نه زیات استفاده کېږي په دې کې باید اصلاحات راولو هغه سنتي د آبیاري سیستم سه ده په دې کې باید اصلاحات راولي خلک هغه بوټو ته باید مخه راوړي چې هغه کم اوبو ته ضرورت ولري یعنې دا هغه شیان دي چې خپل خلک کولی سي هم د زراعت په برخه کې هم د مالداري په برخه کې هم د صنعت په برخه کې نو ښه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال باید خپله لاسونه سره ورکړي خپله ملاوې باید وتړي د اقلیم له بدلون سره د کور په سطحه باندې باید مبارزه موږ شروع کړو کله چې ما په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ادارې سره مسؤلیت درلود کار مې کوو افغانستان په نړیواله درجه بندۍ کې تقریبا په 14 هیوادو کې موږ راتلو په زیانمنونکو هیوادو کې ولې اوس موږ شپږم هیواد یعنې په شپږو هیوادو کې راغلو نو دا خطر زنګ د ټولو خلکو ته دولت په مجموع کې نظام او خلک باید په ګډه سره نظام باید خلکو پوهاوی باید پورته بوزي خلک په خپله باید لاس په کار سي تر څو د چاپیریال اغیزې چون زموږ خلک دي چې هر کال هر ورځ قرباني ورکوي دا نړیوال نه دي نړیوال به دا مسله سیاسي کوي او دا سیاسي مسله ده ولې قرباني موږ ورکوو موږ ګورو سیلابونه کال په کال زیاتیږي وچکالي کال په کال زیاتیږي د خلکو د اقتصاد کچه ورځ په ورځ تر بلې خرابیږي د فقر کچه ډېره زیاته اوچته ده په دغه حالت کې اوس دا اړینه ده چې خلک باید لاس په کار سي خلک دې ته انتظار ونه کړي چې نړیوال موسسات څه کولی سي ښه بس دا ده چې اوس د دې په ځای چې موږ لاړ سو د کنفرانسو ته انتظار وکړو ښه خبر دا ده د افغانستان موجوده نظام لپاره که چیرې دا ظرفیت دوی ولري د اقلیم بس دې اوس په افغانستان کې په د بشري بس کې مطرح کړي ګورې په نړیواله کچه باندې دغه مرستې په دوه شکله باندې کېږي یو انکشافي کومکونه دي او یو بشري کومکونه دي له 2008 کال نه د نړیوالو مرستو بڼه بدله شوه افغانستان ته مخکې تر هغه نه افغانستان ته انکشافي بودیجه ورکول کېدله په انکشافي برخه کې کومک کېده ولې اوس په بشري مرستو باندې اعتقاد ډېره زیاته کېږي ولې تر اوسه پورې هم د موجوده نظام په دې نه ده توانېدلی چې د اقلیم بحث او د اقلیمي مسایل دا په د بشري مرستو په چوکاټ کې شامل کړي نو ښه خبره او عملي لارې دا ده چې موجوده نظام اغه موجوده نړیوال نهادونه سپا افغانستان کې دی غوی سره خبره وکي او اقلیم باس دی غوی په برنامه کې شامل کی د دې پر ځای چې موږ انتظار وکړو چې نړیوال به موږ سره څه وکړي او د کنفرانسونه به موږ ته څه لاس راسي ګمان کوم دا عملی لاره ده په دې کې افغانستان خلکو ته کومکونه لاسته ورزی او زه ډیر خوشبینه نه یم چې په دې کانفرانسو په نتیجه کې موږ ته په لنډ وخت کې څه شی ترلاسه تر څو موږ خپل پالیسیانو ته په مجموع کې تغییر نه وي ورکړی او نړیوالو موجوده نظام په رسمیت نه وي پیژندلی او افغانستان خپل رسمي موقف په دې کانفرانس کې خپل نه کی په دې حاشوي غونډو باندې صحیح د تلاشونه کیږي دا ښه خبر ده ولې زه خوشبینه نه یم چې موږ ډیر څه ترلاسه کړو
ډیره مننه سلامت اوسئ یو اوریدونکی مو ډیر منتظر پاتې شوی دی ورنه بخښنه غواړم مهرباني کوئ
خدای پاک دې مان قبول کړي اسمت فاروان صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي روغ جوړ به
سلامت اوسئ اتل صاحب یاست لکه چې مهرباني
قربان سم خدای دې خوشاله کړي سلام ملمنو ته ما محترم اسمت فاروان صاحب ډیر شایسته ټکو ته اشاره وکړه خدای دې خوشاله کړي زبم په لنډو کې خپل نظر سره شریکم لکه ملمنو چې ویل څو د ټوب مګ نړیوال تسترګې نیولې چې مثال د اکرن په بدلون کې سره مرسته وکړي په بشري ناورین کې سره مثال خبرې کومکونه وکړي زوامه کوم خپل افغانانو نه ته لاس پکار سو زه بلګه در کوم محترم اسمت فاروان صاحب مشغله د هلمند ولایت په ګرمسیل ولسوالۍ جنوبي حوزه سفار حوزه کې ژوند کوو دلته په شهر کې ګرځم محترم اسمت فاروان صاحب د دکاندارانو مالې دلی د شهروالي ولای او رقم ملکیت د هر دکان مخته مثال د خبرې نسب کړی دي چې دا دکاندارانو د خپل وبو استفاده ځنیو کېده دغه د تاسو مثال د خبرې د چاو د پاره دغه استفاده ځنیو کې خو بدبختانه د سینولکی مالې دلی سروان صاحب محترم چې دکاندارانو مثال د خبرې خپل استفاده د وبو سکړي انولکی د تخلاص پریشي بارنه دغه سره د پمشجتانو کم دغه مثال د خبرې وبځای کیږي په کورو کم دغه وبځای کیږي دا خو یو مسله به دغه وبو سره مش خپل افغانان احتیاط وکړو او بل محترم اسمه کاروان صاحب دلته موږ د هلمند سیند پر غاړه باندې ژوند کوو دا د هلمند په سیند کې د شوا خراغلي دي چې د هلمند سیند وبو ډک بيږي دا خلک د سیند وبو څخه د کروندې لپاره مثال دغه وبو استفاده کوي په شمسيان یا په سولرانو باندې راپورته کوي ما د کسان دلی سروان صاحب چې سیند ډک بيږي دا برمیان چلند کوي مثال دغه سولری برښنا مشور توای د برمی چولی برمیان چلند وي سینم ډک بيږي والیم ډک بيږي لا دوی هغه شمسيان چلند کوي مزمر د فارم دا په کار د مثال د خبري اچاتو سره وکړو بل د زنګلو مثلا مثال د خبر د مېرمنو اشاره ورته وکړه دلته په یلمن کې موږ غاټ غاټ زنګلونه دلته د بدبختانه چې دا زنګلونه په بیا رحمانه توګه په تیر حکومت کې وول سول زوم کدا زنګلونه مثال د خبرې پرې شو چې دا سي درخت کې نه وسیز ما په فکر نظر باندې دا به ډیر شاله چې خپل موږ افغانانو دغه ته توجه کړي او د مېلمنو سم محترم اسمت فروان صاحب دا غیبه پښتنه چې مثال په خو د زلزلې دونه نه کېدلې اوس افغانستان کې بدبختانه به چې وایي چې په ولایت کې مثال په میاشت کې خامہ خا یو واري دوه واري زلزلې کېږي دا زلزلې کلمه بدلونه سره تړاو لري کنه لري دا غوا پښتنه دی مېلمانه را جواب کی
صحیح ده ډېر زیاته مننه کور ودان اتل صاحب سلیمان خیل صاحب تاسو کې اتل صاحب ته جواب ورکړي دوی زم په دې باور یم چې پیاوازې بمرستوم نکیږي ترڅو چې د خلکو عادتونه بدل شي نیوي لکه مخکې چې مدقیق صاحب ورته اشاره وکړه ترڅو چې دوی د رقم نلکی خلاصې پری شي وی لکه اتل صاحب چې وویل ګومان کوم چې زرګونه میلیارډ ډالر هم کومک وشي وضعیت نشو بدلولی د خلکو مسولیت فکر کوم چې ډیر زیات دی که څنګه
د ما نظر دې لپاره چې د اقلیم بدلون سره موږ خلک او کولای شو چې مقابله وکړو دلته درې خبرې دي یو دا چې دولت څه کولای شي خپل خلک څه کولای شي او دې ترڅنګ نړیوال موږ سره څه کولای شي ځکه اقلیم بدلون یو نړیوال مسله ده او د یو هیواد او د یو کلی لپاره دا ډیر سخت
دی په دې شک نشته سلیمان خیل صاحب چې په دې لکه راپور کې مو اشاره شوی و تر اوسه مونږ په دې خبري وکړې لیکن په هغه زمونږ مسولیت زمونږ د خپل خلکو مسولیت که په هغه ډیر خبري وشي ځکه چې پردي خپل دریزونه نه بدلی مثلا چین لدی لاس نه اخلي چې لسکرو کار اخلي یا هند نه اخلي یا امریکای نه اخلي نو ته په خپل څه کولای شي ته ځکه چې تر ټولو زیات ځان ته ویني او غوښه د عقل ګټ هم کوي ته خو ګټ هم نه کوي
او بالکل ته سوال ما واخیست ته سوال ته در ازر اتلم یو شای په مستقیم زه غواړم چې تاسو سوال ته لاړ سم چې وخت غنسی ما بار بار دا خبره کړې ده چې افغانستان اکثر سیمو کې اکثر خلک د اقلیم بدلون هغه د موضوع ته د عقیدتي فکر کوي یعنی عقیدتي چلند ورسره کوي زه خپل په ولایتو ته تلایم او بعضی کلیوالو خلک سره زه ناست یم هغوی اقلیم بدلون باندې اوسه پورې دې باور نه لري دوی فکر کوي چې دا یو طبیعي پیښې دي او دا هر کار راځي دا دی خدای کار زه دا منم موږ مسلمانان یې سوده خدای کار دا خدا موږ یو سړي اقلیم هم بدلون پکې راوستای دا دی اقلیم کوم شدت راوستای دا په ځینې کې مطلب واورې نه کیږي په اوړي کې مطلب بارانونه کیږي وچکالی ګانې ډېرې سوي دي سیلابونه ډېر زیات راځي چې کورونه خرابوي دا موږ یو څه خراب کړیم دي نو دې لپاره مهمه دا ده چې دولت لاس په کار سي عامه پوهاوی دې اوچت کړي او په زمن کې یو سختګیرانه یو ډېر کلک قوانین دی وځه کړی چې تر څو د خلک د دې باندې پوهه ونه کی او کولای شي تشویقي پروګرامونه هم دولت لري تاسو کېدای شي شاید اوسېږي چې سو وخت مخکې تیر کال په ننګرهار کې خلک د اس کمینه کې خلک د سیو چکډمونه په خپل لول سره د رضاکار په شکل باندې جوړ کړ تر څو هغه د سیلاب اوبو مخه ونیسي او هغه سیلاب اوبو راټول کړي هم د سی په غزنی ولایت کې دا سه کار اوسې چې خلک مړه ټول سره خپل اوسل چې او سیلاب مخکې د دې چې راسي موږ باید څه وکړو نو وچکالۍ لپاره بعضې خلک سه اقدامات درلودل واورې ذخیره کړلې په خپل سیمو دا کارونه دي چې خپل خلک خپل ذهن نه پوسوي دي که یو څه عامه پوهاوی دي ورته وسي یو څه خلکو ته د امامانو له طریق نه یا ملایانو له طریق نه هغوی ته خلک دا مسیج یا دا پیغام ورسوي چې اقلیم بدلون دا عقیدتي مسله نه ده دا چې دا ورځ تر بلې دا خبره نور هم جدي کیږي او کولای شي چې موږ او تاسو ځانونه د مواخلي او ځمکه مو خراب کړي نو دې ته ضرور ده چې لاس په کار سو نو دا کولای شي چې خلک عادت بدل کړي چې مخکې نورو مېلمنو وویل شي د خلکو عادت ته چې بدلول ډېر سخت دي.
بله ډېره مننه سلامت اوسې محمود صاحب. د اتل صاحب پوښتنه دا وه چې زلزلې اوس ډېرې شوې دي دا هم له اقلیمي بدلون سره ارتباط لري؟
سروان صاحب اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې دغه ډول پیکي او دغه ډول احتمالونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې اغیزمن کړی دي. بلې اقلیمی بدلون تر یو حد پورې د زلزلو په راوستلو کې رول لري. هغه دا چې دا په اقلیمی بدلون سره هوا ګرمیږي او په هغه منطقو کې چې هلته یخچالونه اوسیږي یا واورې اوسیږي نو هغه په ډیر کم وخت کې ویلې کیږي او هغه د ځمکې هغه برخو ته چې هلته په هغه کې چاونه موجود یا به هغه چاونو ته دننه کیږي او هغه سره دغه چاونه د همدې اوبو سره پراخیږي نو دلته په ځمکې په دغه چاو کې کله چې پراخه کیږي یو ډول حرکت راځي نو دغه هم کیدای شي. د دې په څنګ کې اقلیمی بدلون خپله د آتش فشانونو چې رامنځته کیږي هغه د ځمکې نه په یو فشار سره چې دی د ځمکې سطحې ته راپورته کیږي نو دې سره هم ځمکه په زور اخلي او کیدای شي چې زلزله رامنځته شي. ولې ضرور نه ده چې دغه آتش فشان دی داخل په افغانستان کې اوسي یا نږدې منطقه کې ځکه هغه په یو ډیر زیات فشار سره د ځمکې نه د ځمکې د لاندې برخې نه د ځمکې سطحې ته راپورته کیږي نو اقلیمی بدلون مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې کولای شي چې زلزلو باندې تاثیر ولري او زیاتې.
بله ډېره مننه سلامت اوسې کوربدن مامون صاحب. مدقیق صاحب په وروستي یو کال کې ډېر ورښتونه وشول د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې سیلونه مو ولیدل چې راغلل لیکن لدی سره سره د وچکالی اندښنی دی په دې تازه راپورونو کې ویل کیږي چې حتی په کابل کې د ټراک اوبو مشکل دی او ورځ په ورځ جدي کیږي. دا ولې دا اوبه چیرې ځي ولې نه جذبیږي؟
سروان صاحب د اقلیم د بدلون منفی افغانستان کې زما آواز اوري؟
بله ستاسې آواز اورو.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اثرات یا منفي تاثیرات په مختلفو برخو کې یعنی په لومړي سر کې وچکالی ده او په دوم سر کې سیلابونه دي. دا دوه متضاد پدیدې دي. یعنی په لومړي سر کې موږ وچکالی لرو لغنه ورسته بیا سیلابونه لرو له د بې وخته ورښتو په نتیجه کې او دغه سره پخوا کې بیا یخې څپې لرو د هوا یخې څپې دغه اقلیمي یا منفي اثرات په افغانستان کې. خبر دا ده چې وچکالي خو په افغانستان کې په طبیعي شکل باندې لډیر پخوا کلونه دماغی تا عمر نه ډیر پخوا دا وچکالیان موږ لرو، ولې تغییر پکې دا ده چې دا وچکالي اوس هغه دوره چې پخوا به په څو کاله وروسته راتله دغه دوره یې اوس لنډه شوې ده. یعنی یو کال دوه کاله بعد بیا یو وچکالي لرو او دا د خپله د وچکالي دوره زیاته شوې ده. خبره دا ده چې د اقلیم د بدلون خصوصا په هغه ملکونه چې هغه د بهر له سطحې نه په لوړو ارتفاعاتو کې دي هلته هغه مستقیم اثر په غرونو باندې ده یا په طبیعي یخچالونو باندې هغه اوبه ویلې کېږي. پخوا به د اوبه په دې غرونو کې ذخیره کېدلې د واورې په شکل باندې او د کال په جریان کې به په ویالو کې په لښتیو کې په اوریزو کې او بالاخره په سیندونو کې به دا راتلې او همیش به خلکو استفاده ترې کوله تر بل ژمي پورې. ولې اوس دغه د واورې د ویلې کېدو بهیر چټک شوی ده، واوره ډېر ژر ویلې کېږي او دا دفتن اوبه راځي راکته کېږي. یعنی موږ هغه اوبه چې باید د کال په جریان کې لاسرسی ورته درلوده هغه موږ له لاسه ورکوو. د دې سره پخوا کې موږ بې وخته ورښتونه او بارانونه لرو، دغه ورښتونه او بارانونه باعث د دې ګرځي چې دغه اوبه دفتن د مځکې سر ته راسي. په عین وخت کې د اوبو د تبخیر کچه زیاتیږي کله چې هوا ګرمیږي، مانا دا ده چې مځکه وچیږي، خاوره وچیږي. د مځکې یا د خاورې هغه لومړی قشر سختیږي، مځکه د اوبو د جذب ظرفیت کموي. دغه د باران اوبو دفتن د دې پر ځای چې مځکه جذب کړي دا په سیلاب باندې اوړي. دا بله ستونزه ده چې موږ ورسره مخ ده، زموږ هیوادوال همیش دو سره مخ دي. دا منفي اغیزې دي د چاپېریال. اوس خبره دا ده چې موږ څه کولی سو له دې سره. وچکالی لرو، بې وخته بارانونه لرو. په افغانستان کې هغه کومه دوه سکتوره یا دوه ملي پروګرامونه چې په تېر وخت کې پیشنهاد شوي وو، لومړی پروژه دا وه چې په افغانستان کې باید خلک په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید اصلاحات راولي په ملي کچه باندې. دلیل دا ده چې یعنی موږ په مجموع کې دا د اقلیم له بدلون سره یوه لار چې ساینس پوهانو پیشنهاد کړی ده هغه وایي چې موږ باید خلکو ته سازګاري ورکړو.
یونیسف د اټکل په اساس د اقلیمي بدلون له کبله په هرو لسو افغانانو کې اته له پاکو اوبو بې برخې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان 40% نفوس وچکالۍ ځپلی یا اغیزمند کړی او د دې کبله د هغو افغانانو شمیر په ډېرېدو دی چې د خوړو مسؤلیت نه لري. اڅکزای صاحب، د اقلیم په دې کانفرانس کې چې په باکو کې دی، له دې څومره تمه کیږي چې دا به له هیوادونو سره مرستې وکړي؟ څومره مرسته به وکړي؟ څومره دا سازمان پیسې لري یا بودیجه لري؟
د غمرستې چې دی د هیوادونو چپی کله چې په 2015 کال کې د پاریس په نامه قرارداد لاسلیک شو، په هغه وخت کې بډای هیوادونو چې مسولیت واخیستې، کم هیوادونو چې دوی د صنعت تولید ډېر لري او د دوی انرژي د صنعت تولید څخه په یعنې دوی مختلف سون توکي سوځي چې په هغه سره هوا الوتکوي او په دې سره دوی مکلفیت واخیستې چې دوی د دغه الودګي په خاطر باندې دوی تکس مالیه غوندي ا د دې څخه چې خسره ویني هغه هیوادو ته ورکي. اوس خبره دا ده چې په دې کانفرنس کې به څومره دی وکول چې هغه خپل تعهدات سره ورسي. دا هغه د تعهدات لپاره په تیر کال د خسره منسو او غزمسو لپاره د لاس د میچ فند یو مالی صندوق جوړ شو، چې دغه مالی صندوق تیر کال یعنی په دوبی کې چې کوم د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس وو، دا د عملی بڼه ورکړه. د دې یو کمیټه جوړه کړه چې یو شتوادونه د کمیټې غړیتوب لري چې دغه یو شتوادونه به د دې مدیریت په لاس کې ولري. بیا به هغه هیوادونه چې هغه ډیر اغیزمنسو دي، ډیر خسرمنسو دي، هغه به خپل تخنیکی پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندیزونه دوی ترکیه تر څو کولای شي د دې خبيسي ترلاسه کړي. نو دا صندوق د مالی صندوق چې ما یادونه وکړه، دا د 100 میلیارډ ډالر بعد بډای هیوادونه هر کال چې هر هیواد خپل مکلفیت لري او خپل بودیجه مشخصه ده چې باید کلنۍ دڅونه بودیجه د صندوق ته ورکي. په دې کانفرنس کې چې ساش کړلې، یو نقطه چې دلته خلک دوی ته متوجه دي هغه دا ده چې دغه تیر کال دوی به دا به اوس معلومه سي چې کوم هیوادو خپل تعهدات پوره کړي دي. دا اوس موږ نس ویله چې امریکا مثال دوی خپل ولسمشر نه دی راغلی، د اروپا نه دی راغلی، دوی اسد رسول دي، نو دوی خپل تعهدات نه پوره کړي. کېدای سي هغوی خپل تعهدات پوره کړي، کېدای سي هغوی خپل ژمنتیا پوره کړي هم لکه تیر کال چې پوره کړي، کېدای سي نه یې پوره کړي. نو دا تر اوسه مشخصه نه ده، معلومه نه ده. دا به د کنفرانس په اخرنی ورځو کې اعلانېږي چې کوم هیوادو تیر کلو
د خپرونې وخت مو همدومره و. د افغانستان د چاپېریال